وروسته په وطن خوار ګردونه لتا وروسته ټوټه شوی دلته زړونه لتا وروسته د بیرغ ورقا پکه ده لتا وروسته یې تت شوي دي رنګونه
ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي ورځ په ورځ د ملګرو لخوا نه شعرونه او لیکنې راځي بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوا نه بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې دی ویټلې د بریټ لامل ټپي او وروسته د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو شاعرانو بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته روغو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود د څراغونو سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې په قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو د ځلانده سهارونو د نښترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو د وږمو د شنو وزرونو ګلورینو بهارونو
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتۍ په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپې شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لرسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده. نو د زده کوونکو بلدی کتابتونه د ګټه اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسې کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کوو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسې د ځون پسند خدای امتیاز لري چې لیلیا زده کوونکي لري او شوبي تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به انشاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانیسته ته خوښ دي او زیاتوي چې په خو یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نه افغان د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکي په روحیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسه کې داسې کتابتون او ورنستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه به مطالعه کېده. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جتلا دا سم پلیز د کاونټ ټایم ته کتاب څخه د ځوان لار ده، بل کتاب څخه په تیارو کې ځوان کول دي. کتاب لمر سره مرسته کوي چې موږ د ځوان وړ پړې ته ورسېګو او د نړۍ د هغو اختراعات نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډیر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانیست. لوي خبرته ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2000 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلې ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مخکې له دې چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا ووایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ ثبوت. البته دا بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح د موږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په هر کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستي هماغه سي. دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د معنوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان دا نن سبا
یو وی اصطلاح حقوقی اصطلاح اوری او هغه ترجمه کوي او په خپل شبه باندې په دولت کې په حکومت کې دننه د مسول کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا د افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه کڅ کاموسیات یعنی د شام الله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنټ یا لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تایکیږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1340 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاړه کې کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نام راغلی، اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19مه پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستل سي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سله اسلامي فکر نه اخیستل څه او تروسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه وره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعزیر، جزا، حبس، محبس، دا اصطلاحات دي چې د اسلامي فکر نه اخیستل څه او تروسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شېر علي خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شېر علي خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه راتلل دغه اصطلاحات دغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان د سلطنت په دوران کې ده چې دموږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي، دموږ حقوقي نظام ته سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلاله وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلی که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي
په غربي نړۍ کې په نورو دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما چې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلیږي د دوی د مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي دا هیڅ وخت الزامي نه ده، او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلې سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته یو لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان یعنې غیر مسلکي لیکوالان دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بن مال، مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله نکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد ښځه کوي نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه دا کېږي. یا مثلا میړه نفقه نه شي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی اسلامي حقوقو او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده. اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې ځینو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د هلار اول خو ما مخکې عرض کړی دولت وظیفه ده، مغ بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو حتی انشوګانو غیر دولتي مؤسساتو چې حقوقي کارونه کوي دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کېږي باید ځان ته پوه شي. زموږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره رسنۍ دي. یعنی مثلا تاس رادیو چې چری ساته او خبرونه لري او تقریبا ټول افغانستان کوری او همدارنګ ډیر زیات مخاطبین لري لشمیر زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پوهیږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوالار لري. یوالار داده چه اکثرا تاسو گوری چه پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زد ساتی. ده ده حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم ده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کیگی یا ده کم متن قانون سره مواجه کیگی چه دیگه پا مفهوم نپیگی یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لاره یې دا ده چې دا حقوقي مشاورې باید حل کړي. دا یوه لاره یې دا ده چې سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې مانا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي. یعنی دا په دې عادي ډکشنری کې نه ښیږي چې تحت اللفظ یوه اصطلاح ترجمه سوی ده، او دا به الک څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي، اما د ما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متني، ولو که یو حقوقي مرجع یا رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهان ستانکزي څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو، د سیوري پونوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، علمي بحث او پښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي، چې دا هم لاړه سي له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې خپلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرد چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان چف کول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغړم. زحمت شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال. د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل. سندسکینو شگونا جوڑکیا محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل. دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل.